احمد شي بریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شفیق یار مختوبی. السلام علیکم. پروژه کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچه لوړه شوې. په هلمند کې له ادا سره سم پر افغان پولیسو بمباري شوې او جرمني ژمنه کړې چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې به اسانتیاوي راولي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخه.
په هلمند کې چارواکي وایي د نهر سراج ولسوالۍ کې د یو شمیر پولیسو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د تاجکستان ولسمشر وایي اتیا افغان بندیان به زر افغانستان ته واستول شي او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي نوې ډلي به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په هلمند کې چارواکي وایي د نهر سراج ولسوالۍ کې د یو شمیر پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې روانې دي. د هلمند د والي ویاند عمر زواک نن ازادي راډیو ته وویل لومړني معلومات ښیي چې د 601 نمبر لوی لارې د پولیسو د قمندان حاجي ګران په شمول 8 تنه نور پولیس سرتیري د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. پیښه کې 12 نور ټپیان دي. د ځینو رپورټونو له مخې د وژل شوو پولیسو شمیر تر دې زیات دی. تېره شپه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه او نهر سراج ترمنځ ښار ته په نږدې سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د چارواکو په وینا د لویې لارې د پولیسو قمندان او ورسره یو شمېر ملي پولیس د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ سره یو ځای د جنگ سیمې ته رسېدلي وو چې وروسته دغه مرګ ژوبل اوختي. ځینې سرچینې وایي د لویې لارې د پولیسو د کنډک قمندان او د هغه د ارکان رئیس د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي، خو عمر زواک وایي د پیښې د څېړنې لپاره هیئت ټاکل شوی دی.
اوس پلټنې روانې دي. د یو موضوع لپاره هیئت ټاکل شوی دی تر څو دقیقه معلومه شي چې دغه مرګ ژوبل چې یو شمېر ملي پولیسو ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی، خو د ډېر احتمال دا سره چې هلته هوایي برید ترسره شوی دی او په هوایي برید کې دوی فشار ته رسېدلي دي.
دا ځواک په وینا تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ځواک په وینا په دې برید کې د طالبانو یو شمېر وسلوال هم وشل شوي، خو دقیق شمېر یاد نه کړ. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست او فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب شوي. دغه سیلابونه چې د پنجشنبې په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه یې زیانمنه کړې او په لسګونو څاروي یې مړه کړي. د بغلان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مجیب الرحمن بهین وایي چې دغه سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی. د تاجکستان ولسمشر وایي اتیا افغان بندیان به زر افغانستان ته واستول شي. امام علي رحمان دا خبره پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په لیدنه کې وکړه. ویل کېږي چې افغان لوري تاجکستان څخه افغانستان ته د دې بندیانو د انتقال غوښتنه کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په دې لیدنه کې پر امنیتي، اقتصادي او انکشافي پروژو هم بحث شوی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا مهال څومره افغانان په تاجکستان کې بندیان دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډلی به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له دې هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. سوشما سواراج دا خبره نن د افغانستان د سولې د دارالانشا د رئیس عمر داودزی سره په لیدنه کې کړې. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دواړو خواوو د افغانستان د سولې په تړاو پر سیمه ییز اجماع خبرې کړې.
دواړو لورو په افغان سوله او د دې سولې لپاره په سیمه ییز اجماع خبرې اترې وکړې. هندي چارواکو د افغانانو په مالکیت د سولې د خبرو اترو څخه ملاتړ اعلان کړ او په دې برخه کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ.
خغله د وزیر پرون د هند ملي امنیت له سلاکار جید دوال سره هم د افغانستان د سولې پر بهیر غږېدلې ده. سپینمانی د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي دي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریکېږي. د کانګرس د استازو د جرګې له اته کسیز ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراټان او څلور جمهوري غوښتونکي و، دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوي پرون شریک کړای شول. د امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې په پام کې ده د کانګرس د مشرانو او د استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکې اونۍ دغه معلومات ورکړي. بلخوا د امریکا د حکومت یو وزیر ویل اهم احتمال شته چې ترکیه خایي د روسیې د مسایلو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکوا د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې واشنگټن او د ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن چې کله پوښتنه وشوه چې آیا امکان لري چې انقره به د مسایلو د 400 دفاعي سیستم له رانیولو په شاشي او په دې اړه خپل نظر بدل کړي. میرمن ویلسن ویل چې هو دا احتمال شته. د هغې په وینا په دې برخه کې ډیپلوماټان خپل کار ته دوام ورکوي. او د اوکراین د واکمن پارلماني ائتلاف وروسته له هغه مات شو چې د خلکو د جبهې ګوند له دې ائتلاف ووت. دا خبره د اوکراین د پارلمان مشر اندری پاروبی کړې ده. د جمعې په ورځ د اعلان وروسته له هغه وشو چې د خلکو د جبهې په نوم د ګوند مشر ماکسیم بوربک چې په پارلمان کې دویم لوی ګوند دی د اروپایي اوکراین په نوم له واکمن ائتلاف څخه د وتلو اعلان وکړ. دا کار په اوکراین کې د نوي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د لوړې له مراسمو څو ورځې مخکې کیږي. د اوکراین د اساسي قانون له مخې د دې هیواد پارلمان اوس دېرش ورځې وخت لري چې نوی ائتلاف چول کړي. که نوی ائتلاف جوړ نشي ولسمشر حق لري چې اوسنی پارلمان لغوه کړي او تر وخت مخکې د پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړي. د اوکراین د انتخاباتو د مهالویش له مخې په دې هیواد کې راتلونکي پارلماني انتخابات د اکتوبر په 20مه ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې پروژه کې ملکی تلفات زیات شوي.
یو څلور شپږ کسان شهیدان شوي دي او یو څلور اتیا کسان هم زخمیان دي.
په هلمند کې د سیمه ایزو حکومتي چارواکو په وینا له ادعا سره سم هوایي برید پولیس وشلې. د ولسمشر غنی مرستیال ویاندمو د جرمنی له نوې ژمنې خبروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د المان ځنګړي استازي د بین الافغاني دیالوګ د اسانتیاو برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ.
د پاکستان په 22 کلن تاریخ کې کله هم روپۍ د ډالر په وړاندې دومره نه ورټیټه شوې لکه اوس ټیټه شوې. نو بیا هم ولې یو شمېر افغانان د افغاني پر ځای پر پاکستاني روپۍ راکړه ورکړه کوي؟
دولت پر پسې حتی جریمه کړه، دولت ووهل، پاندیانې کړه، مګر خلک دا شیوه نه پرېږدي. دوی په دې خپله ګټه او تاوان باندې شاید پوه نه شي.
د افغانستان د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې میاشتې له پیل نه نږدې 300 ملکیانو ته مرژوب لا اوښتې ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن په کابل کې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دغه شمېر مرژوبلې د اوښتو علتونه د سړک د غاړې ماینونه او هوایي بمبارۍ دي. فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
په افغانستان کې د روژې په میاشت کې د ملي او نړیوال بنسټونو د اوربند غوښتنې سره سره بیا هم په دغه میاشت کې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روژې میاشتې له پیل نه تر دې دمه د ټول هیواد په کچه نږدې 300 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د روژې له پیل سره د ملکي تلفاتو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په همدغه یولسو ورځو کې زیات کم د 280 په شاوخوا کې ملکي تلفات موږ ثبت کړي دي. په دې کې یو څلور شپږ کسان شهیدان شوي دي او یو څلور اتیا کسان هم زخمیان دي. دا هغه تلفات دي چې د سړک غاړې ماین او هوایي بمبار له وجې اوښتي.
د ښاغلي تسل په خبره د یادو شمیرو ډیری تلفات په ننګرهار، غزنی او میدان وردګو کې اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشتې په درېمه په کابل کې په یوې بهرنۍ خیریه موسسې یعنی کاونټر پارټ د طالبان لولوري انتحاري حمله وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په خبره په دغه حمله کې د 15 پولیسو په ګډون 9 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. تر هغې وروسته د تېرې دوشنبې په ماښام یعنی د روژې میاشتې په اتمه د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پولیسو د پلټنې یوه مرکز ته څیرمه څلور چاودنې وشوې چې له امله یې څلور ملکي کسان مړه او شل نور ټپیان شول. همداراز د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د مسؤلینو په خبره د همدې میاشتې په لړ کې د هوایي بمباریو له امله دغه ولایتونو کې لسګونو کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره لدی چې د ملکیانو مرګ ژوبله نه ردوي، خو وایي چې په خپلو ټولو عملیاتو کې تر ډیره بریده د ملکي وګړو ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه کوي. دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاعي او امنیتي ځواکونو دنده اساسي توګه د هیوادوالو ساتل دي، دا نه چې د هیوادوالو وژل دي. موږ خپل په ټولو عملیاتونو کې تل دا هڅه کوو چې تر اخرین هدف پورې چې د هیوادوالو ژوند وژغورل شي. اما بیا هم دا موږ نه لرو جګړه کله ناکله داسې پیښې صورت ونیسي په دومره کچه نه ده چې هغه موږ وویل چې پاره کې زمونږ یې یو حساب راځي.
ښاغلی تسل دا هم وایي چې د جګړې دواړه لوري دي د جګړې اصول په پام کې وساتي تر څو ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي او دا کچه نوره لوړه نه شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
نوم قدرت الله د کابل خار اوسیدونکی. ملکی تلفات دی او که نظامی تلفات دی، دواړه خواته موږ دردیږو. که په طالبانو په سب کې هم کس مړ کیږي هم افغان دی، که دی خوا مړ کیږي هم افغان دی، باید ونشي. باید موږ یو انګیزه پیدا کړو، یو مفکوره داسې پیدا کړو چې زموږ دغه وینې ولې تویږي، د پردیو په خبرو باندې ونشو. ځکه قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلی ده چې ټول مؤمنان سره ورونه دي، نو بیا ولې خپل منځ کې سره جنګ کوو؟ په هر کور کې ویر دی، په هر کور کې ماتم دی. روژه معلوم نه ده، اختر معلوم نه ده. خلک د اختر مونځ خوشحالي کوي، د خلکو کالي د خیاط سره پاتې کیږي، او دلته کس په شهادت رسیږي. د خلکو میوه، د کور د اختر میوه، د روژې د روژه ماتی میوه په کور کې پاتې کیږي، هغه وژل کیږي.
نوم یې حجالله ده. د وطن دښمنان بالخصوص القاعده یا طالبان نه غواړي چې موږ تاسو آرامه پاتې شو، او موږ تاسو شهیدانو چې جلال آباد کې مو څلرویشت کسان تلفات ورکړل، هغه ټول ملکیان ول. نو د دې نه ښکاري چې د هغوی جنګ د اسلام سره ده، د هغوی جنګ د وطن سره ده، د هغوی جنګ د دولت سره نه ده.
سید نسی خبرې کومه. د موږ غواړو چې دغه تلفات چې ډیر شوی دي دا باید ختم شي یا صلح راشي. موږ ډیر انتظار وکړو او ډیر تمه لرو چې صلح راشي. لکه چې پرون جلال آباد کې دغه واقعه وشو، او همچنان د لمان سرک کې وشو. موږ هم غواړو چې بس شي.
دا د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دوهمه نیمه کې، یعنې له څلور نیمو بجو وروسته، د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په غږ یو شمېر ثبت شوي پیغامونه خپرو.
ازادي راډیو لوونه ترو
لو ترو په منځني سپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د هلمند د والي ویان تایید کړه چې په یوه احتمالي هوایي برید کې تېره شپه لشکرګاه ته نږدې اته پولیس وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه ته جګړم شوي ده، وایي برید شوی دی. د ځینو معلوماتو په اساس باندې چلته د مرګ ژوبل ده، وایي برید لکه به ترسره شوی ده. اوس پلټنې روانې دي د یو موضوع لپاره، حد ټاکل شوی دی تر څو دقیقه معلومه شي چې دا مرګ ژوبله چې اوش ملي پولیسو ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی. خو د ډېر احتمال دا شته چې هلته هوایي برید ترسره شوی دی، او په هوایي برید کې دوی فشار ته رسېدلي دي مرګ ژوبله.
د دې پیښې په اړه نور معلومات په هلمند کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس دای څخه اخلو.
برای ماشام د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته یله د نن یو ورځ په جو پر مروت باندې دلته د هلمند والی د ویان د خلی یا د هلمند شهر د خلی پر رسمي ډول تلفات پیدا کو. دا غر کم چومر ځواک وړاندې کړل. دا تیر شپه نصرت رئیس د کمیشنر وزارت ویان هم وړاندې کړو. اما ما د مخکې د هلمند ولایتي شورا د رئیس عطا الله افغان سره خبرې وکړلې. هغه وویل چې په دې پیښه کې ولس پولیس د جګران په شمول چې د کنډک کمانډان دی د شپاسو یو نمبر سړک، او دغه د رسرکان په شمول ولس پولیس وجل تیږي چې ګان شمیر افسران دي.
همدا خبره چې تاسو د ولایتي شورا د مشر په وینا وکړه د عطا الله افغان، د اسوسییټیټ پریس اژانس ته هم دا خبره کړې ده. خو د ویل دي چې د ولسو وشتل شوی پولیسو ترڅنګ څوارلس تنه نور ټپیان شوي هم دي. دا خبره هم دوی تاسو ته کړې ده؟
بله بله، و دوی چې څوارلس دي او ولس وجل تیږي. دا څنګه مشته د ښکاسه د ایجنسی سرچینې چې نه ورسنه ول چې دوی ته دوه ټپیان ورسېږي، او دوه جسدونه دي چې په جسدونو کې یو د شهرا د کندک د کمانډان اجګران جسد و.
په دقیق ډول دا پیښه په کومه سیمه کې شوې ده؟
دا د لشکرګاه شهر او د نهرسراج ولسوالۍ ترمنځ د عیل امنیتي کمربند دی. د ټانکۍ په نوم یو پوسته چې راڅخه ځینکي اوري د نارساتو مربوطاتو کې غوپیږي. د ټانکۍ په نوم یو پوسته ده چې ډېره خطرناکه پوسته ده. معمولا پرې کشمکشونه ډېر وي، کله پرې خپل بیرغ پورته کوي، کله وسلوال طالبان. اصلي پیښه دا سویل چې په دغه مربوطاتو کې تیره شپه د شهرا د کندک کمانډان او سره نور ملګري میلمانه و. کله چې دوی میلمستیا خوري، پولیس امر کوي چې تاسو لار کې د ټانکۍ د سره د طالبانو د غټ بیرغ راکښته کړئ چې تازه درول شوی و. هي سیمه حرکت کوي په پولیس باندې د من چاودنه کیږي دوه نفره ټپیانیږي وروسته جګړه رامنځته کیږي د بهرنیو ځواکونو څخه د دغه ډلې نه چې حالت د شارا کمانډان بیل دي چې ملي امنیت ته مغرب په جریان کې واچوي کومک وستل کیږي هغوی تیاری دسیسته د دوی تشخیص ورته سختیږي په پولیسو او طالبان چې څون ډېر نږدې دي سره په دې سیمه بمونه اچوي چې د ګډو ځواکونو ته په خاص ډول پولیس ته پکې مرګ جوړوي اصلي داستان د کیسې دغه ډول دی
لإلياس دايت خبو منني واموردل چدا شپرس و یو نمبر شهرا قماندان حاجی گران پشمول اتا پولیس تیرش پلاشکرگات چیرم وشل شویدی بی هم یو امنیتی مسئله را اخلو دلوگر امنیتی چارواکی وی چه ددی ولاد محمد آغی ولسوالی پوزینو سیمو که دا کابل لوگر دلوی لاری دا امنیت لپاره یوشمیر نوی امنیتی پوستی جوری کری او پا آغا سیمو که هم عملیات رواندی چه پخواب که دا وصلوال مخالفان و فعالیت سناس دیرو لامنیتی پوستو سر یوشمیر کسانو مخالفت هم کرده دست یه ویلی ده چه دیر امنیتی پوستی مؤثر نه دی. نجیب الله خیل لنور تفصیل سر.
په تیرو دوو کلونو کې د لوګر د نورو سیمو سربیره د کابل لوګر لویلار چې د محمد آغی له ولسوالۍ تیره شوي هغه کې هم د ناامنۍ پیښې رامنځته کېدي او دولتي کارکوونکو ته پرې تګ او راتګ ستونزمن و. اوس د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د یادې لارې د امن کولو په موخه یې د محمد آغی ولسوالۍ په ځینو سیمو کې عملیات ترسره کړي او د لارې د دایمي امنیت لپاره یو شمېر امنیتي پوستې هم جوړې کړي دي. د پنجشنبه په ورځ د لوګر سرپرست امنیت قمندان رحم خدا مخلص آزادۍ راډیو ته وویل مخکې د سرخاب او د دولت دښته هغه سیمې وې چې مخالفینو تل له هغو سیمو محمد آغی ولسوالۍ او د کابل لوګر لارې ته ګواښ متوجه کو او هلته د بیا رغونې چارې هم ځنډېدلې وي. موږ هلته ګډ عملیات ترتیب کړل چې اوس هم په هغه سیمه کې روان دي. د لوګر سرپرست امنیت قمندان زیاتوي دوی د ټولو ناامنو سیمو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي برنامې لري. د عملیاتي قطعې قمندان سردار محمد هم وایي چې په وروستیو دوه درې میاشتو کې په هغو سیمو کې چې د دوی عملیات روان دي په امنیت کې ښه والی راغلی دی. یو تن سرتیری محمد ظریف چې په دې عملیاتو کې برخه لري هغه هم وایي
عملیاتونه جریان لري او ښه د سوالونو لري په ساته دی لوګر کې. موږ د څو ورځې کېږي چې د مرکز بابوس او پورک او کجي دغه حالاتو کې موږ عملیات لوبده دغه داسې ټول پاک صفه د خدای څخه کوم مشکل دغه ساحو کې نشته ده.
کسه هم لوګر کې ځایي اوسیدونکي په محمد آغی ولسوالۍ کې عملیات او د پوستو جوړول ګټور بولي خو وایي د مرکز پولی علم امنیت ته هم باید پاموشي ځکه اوس هر شپه طالبان د خار په شاوخوا پوستو بریدونه کوي او خلک د ډزو غږونه اوري. قومي مشر سید فرهاد کاظمي بیاوایی په لوګر کې پوستې بیخي زیاتې شوې دي. افغان ځواکونه دي د پوستو پر ځای ریزرف پوځي قطعي جوړې کړي.
موږ دا وایو چې دوی دغه ډېر د پوستو نه دوی د راټوله کې په لوګر کې ټوله پوسته سویلې نو دا پوسته ډېر د امنیت له نگاهه دونه ګټه نه کوي. دوی د یو قطعه د منتظره را جوړه کړي شپه د ګشت گزار وکړي او چیرته چې جنگ کې ګلته په ډېر سرعت باندې ورسي نو یوازینی مشکل ستونزې همدغه ده چې دوی باید ریزرف را جوړ کړي چې کوم ځای باندې جنگ یا فشار راځي چلته کې دوی د مرسته ورسي یا کومک وکړي.
د لوګر امنیتي چارواکي داسې مهال د یاد ولایت په ځینو ناامنو سیمو په ځانګړي ډول د کابل لوګر د لارې په اوږدو کې د دوامداره چانیزو عملیاتو او د اړتیا په ځایونو کې د دایمي پوستو او پوځي بیزونو د جوړولو خبره کوي چې د یاد ولایت په خروار، څرخ، برکی برک او مرکز پرې علم کې هم وخت ناوخت د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې رامنځته کیږي. د خلکو غوښتنه داده چې د لوګر د امنیت لپاره د تدابیر لدی هم زیاد شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
جرمنی غواړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاندې دورانی وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازی مارکوس پوتزل له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ژمنه کړې ده. نور له کابله د فیروزه عزیزي پراپور کې
له قطر، سعودي عربستان، عربي امارات او روسیه او یو شمېر نور هیوادونو وروسته جرمني هم د افغانستان د سولې لپاره د همکاري چټر ووهه. د افغانستان د ولسمشر مانی مرستیالي بیان دی دورانی وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پورسل ولسمشر ته د بین الافغاني خبرو کوربه توپ ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ډاډ ورکړی دی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د المان ځنګړي استازي د بین الافغاني ډیالوګ د اسانتیاو برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ او زیاته کړه المان د سولې پروسه کې د افغانستان خلکو او حکومت سره به هر ډول همکاري ته چمتو وي.
اغلی درانی دا هم وای چې ولسمشر غنی د جرمنی د استازي له دغه خبرې هرکلای کړای او هیلمندی خودلې چې د سولې لپاره وسنې روانې خبرې به مثبتې پایلې ولري. د نوموړې خبره ولسمشر غنی نه یوازې د جرمنی د هر هغه هیواد له هغه اقدام او همکاري هرکلای کوي چې وکړای شي د افغانستان د پایدار سولې لامل وګرځي. لا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم جرمنی له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړی دی. همدارس د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی هم د خپل هڅو په لړ کې جرمني ته سفر کړی وو او هلته یې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جرمني په افغانستان کې د سولې د خبرو په برخه کې ښه رول درلودلی شي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
جرمني په سولې کې ډېر مهم رول ادا کولای شي او دا په دوه دریو لحاظ باندې. یو دا چې د امریکا سره خرابې تلري، دویم دا چې طالبان د جرمني د موقف په اړه باندې ډېر سخت ملاحظین لري، او دریم دا چې د افغانستان حکومت سره په یو پیج باندې په یو صفحه باندې هغه هیواد کې دی چې سره په حساب کولی شي او ملموس نتایج بولي.
ښاغلی خادم دا هم وایي چې جرمني ځواکونه د تیرو اتلس کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه کې زیات خیل نه وو، نو کولای شي طالبانو ته د بین الافغاني خبرو لپاره د مذاکراتو میز ته دراوستو قناعت ورکړي.
په پاکستان کې نن یو ډالر په نږدې 1.5 روپۍ تبادله شو. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې ملي پیسې دومره رالوي شي، خو په داسې حال کې چې د پاکستاني روپۍ د ارزښت د ټیټېدو بهیر له نږدې یو کال راهیسې پیل شوی، ولې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک پور کلدارو راکړه ورکړه کوي؟ احمد تکل په دې ارتباط د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان الکوزی نظر پوښتلی. ښاغلی الکوزی د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولې خلک د پاکستاني روپۍ پر ځای د ملي پیسو یا افغاني کارولو ته زړه نه شي کوي.
په دغه لوی پکتیا کې او همدارنګه په لوی قندار او لوی مشرقي کې 50% تر 30% پورې خلک مکمل خپل سرمایه او خپل کاروبار، عادي سرمایه یا عادي غریب مزدور دې کار څوک دې هغه تاوان کوي. یعنی په سلو کې 50% تر 30% پورې کچته زمونږ دوران د جلال آباد په ښار کې په نورمال شکل د غریبانو د ورځې پرځان سل میلیونه کالداري، نو په سل میلیونه کالداري کې 50 میلیونه کالداري دوی تاوان کوي. دویمه خبره داسې ده چې مونږ ډېر زیات تجارت هم وابسته دی پاکستان پورې، ډېر کاروبار د پاکستان سره، خصوصا دغه سرحدي ولایتونه ډېر کاروبار د پاکستان سره کوي. هر څه په کالدارو خرڅوي او راکړه ورکړه په کالدارو کوي.
مګر الکوزی صاحب، دا خو ډیره ساده محاسبه ده. زه په جب کې کلدارې لرم او ګورم چې د پاکستاني روپۍ ارزښت راټیټ شوی، نور ذاتی نه کوم په غبانې معاملات، زم ټول خپلې معاملې په افغاني باندې تنظیموم او کله چې کلدارو ته ضرورت پیدا کوم زم په بازار کې اخلمه. خلک ولې دا کار نه کوي؟
نو دا خلک په دې باندې کپویږي چې تاوان کوي خو نه کوي. دا کار دولت پرپسې، حتی جریمه کړ دولت دې ووهل، پاندیان کړ، د خلکو نه پیسې واغستلې، بانکونو ته پیسې تحویل کړلې، مګر خلک دا شی ونه پریږي. دا وابسته ټوب دې متاسفانه دوی په دې خبره ګټه او تاوان باندې شاید پوی نشي. اما دا صحیح ده چې ستاسو تحلیل درست دی چې دا نقص کوي، مګر په افغانۍ باندې متاسفانه په دغه ولایتونو کې ډېر زیات اعتماد نشته، ځکه چې دوی دا چې وایي دا کاذب حالت دی.
مګر عملا په وروستیو څو کلونو کې ثابته شوه چې افغانۍ تر پاکستاني روپۍ نه ډېره باثباته ده.
او خو هغه کومکونه دي د افغانۍ باثباته ول دا نه دي چې موږ صادرات لرو، هغه دا دی چې دلته فقط ډالر پمپ کیږي ښار ته، بازار ته، او بیرته ټولیږي. افغانۍ د افغانستان بانک دا یو توازن باندې ساتي. اما دا نوسانات اقتصاد ته ډیر زیات نقص رسوي او خلک هم ډیر زیات په تاوان کې دي.
په عمومي ډول د افغانستان شرایط ته په پام سره د بهرنیو اسارو چلان په بازارونو کې د هیواد د اقتصاد په ګټه دی که په تاوان؟
خپله کرنسی چلول په هیواد کې دا د ثبات معنا ورکوي، دا ملي هویت ته هم ارزښت ورکوي او هم زمونږ دپاره ښه ده، زمونږ د اقتصاد دپاره هم ښه ده، اقتصادي روش دپاره هم ښه ده. مګر تاسو وینئ چې د افغانستان شرایط بحراني شرایط دي، جنګي شرایط دي او دې کې د خارجي مداخلو، داخلي عواملو او منطقوي عواملو تاثیرات هم شته دی چې د داود خان او ظاهر خان یا تیرشه د مجاهدینو د دولت نه مخکې په هېڅ صورت زمونږ مارکیټ د همسایګانو مستقیم تاثیر لاندې نه و. اوس مستقیم تاثیر لاندې دی، دوی دا زمونږ مارکیټ، دوی داسې لوکل مارکیټ یې دی، یعنی د خپل مارکیټ په حیث باندې بولي. که په ایران باندې کوم تاجرات راځي، تومن خرابېږي یا کلداره دې کې مشکلات راځي، دا ټول هغه څه دي چې مستقیم هم که د هغوی په مارکیټ منفي تاثیر کوي، زمونږ په مارکیټ باندې هم منفي تاثیر یې کړی دی.
خان جان علی کوزی وویل د افغانانو اقتصاد د ګاونډیو له اقتصاد سره یو ډول غوټه شوی دی. ایران پر چین او روسیې ژغ کړی دی چې د 2015 کال د اټومي موافقې د ساتلو لپاره دی جدي ګامونه واخلي. بل لور ته سپینه ماڼۍ وایي د کانګرس د غړیو له یوې اته کسیزې ډلې سره د ایران په اړه د پلانونو محرم جزئیات شریک کړي. رضوان مراد راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي کنړیواله ټولنه په ځانګړي ډول چین او روسیه غواړي چې د 2015 کال اټومي موافقه ماته نشي، نو د ساتلو لپاره باید کلک ګامونه واخلي. ظریف چې چین ته تللی دی د جمعې په ورځ په بیجنګ کې وویل د تهران او امریکا ترمنځ د شخړې د زیاتېدو له امله په سیمه کې وضعیت خطرناک حالت ته رسېدلی دی. نوموړي وویل نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې د دې شخړې په اړه یوازې بیانونه ورکړي دي او عملي اقدامات یې نه دي کړي. جواد ظریف تېره اونۍ ویلي وو چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه یوازې چین او روسیې د تهران ملاتړ کړی دی او د دې موافقې نور اړخونه له ایران سره نه دي درېدلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر بیجنګ مخکې له هند، جاپان او ترکمنستان نه هم کتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک مرستیال قومندان ویلي چې حتی د دوی لنډ واټن ویشتونکي میزایل په اسانۍ سره په خلیج کې امریکایي کشتۍ په نښه کولی شي. جنرال صالح جاوکار د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس ته ویلي چې متحده ایالات د بل جګړې د کولو توان نه لري. بلور تسپینه ماڼۍ وایي د پنجشنبې په ورځ د کانګرس د دواړو جرګو د مشرانو په ګډون د کانګرس له یوه اته کسیزې ډلې سره د ایران په اړه د تګلارې او پلانونو محرم جزئیات شریک کړل. د امریکا کانګرس ټینګار کړی دی چې سپینه ماڼۍ نشي کولی د کانګرس له موافقې او تمویل پرته په منځني ختیځ کې په جګړه کې ښکیل شي. امریکا په دې وروستیو کې د هغه څه پر وړاندې د مقابلې لپاره چې د ایران لخوا جدي ګواښ بلل شوی دی په خلیج کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی.
یو مجسمه په لسګونو میلیونو ډالرو خرڅ شوه. دا څرنګه مجسمه ده؟ چا جوړه کړې؟ له عصمت څاروانه یې اورو.
د یو امریکایي په لاس جوړه شوې مجسمه په 1,900,000 ډالر وپلورل شوه. تر دې وړاندې د کوم ژوندي مجسمه جوړونکي کوم اثر دومره ګران نه و پلورل شوی. دا مجسمه جیف کونز جوړه کړې ده. د نیویارک د کریستی د لیلامونو په مرکز کې د دې مجسمې چې د دوشنبې په ورځ یعنی د می په 14 وپلورل شوه، لومړنۍ بیه 40,000,000 ډالر اټکل شوې وه، خو څو برابره ګرانه وپلورل شوه. دا مجسمه چې رابط نومول شوې او د 20مې پیړۍ د هنر یو شاهکار ګڼل کیږي، په 1988 میلادي کال کې بشپړه شوې ده. جیف کونز له زنګ نه وهونکي پولاد څخه د یوه سوی چې ګازره خوري مجسمه جوړه کړې ده او دا مجسمه 1.4 سانتي متره لوړوالی لري. تر دې پخوا د برېټانیایي انځورګر داوید هاکني انځور پول ویت ټو فیګرز چې په 1922 میلادي کال کې کښل شوې وه، تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوې وه. د ده په لاس کښل شوی انځور چې د یوه ژوندي انځورګر تر ټولو په ګرانه بیه د پلورل شوي انځور ریکارډ جوړ کړ، د 2018 میلادي کال په نومبر کې په 1,300,000 ډالر وپلورل شو. خود امریکایي هنرمند جیف کونز یو بل اثر چې بالون ډاګ نومېده په 2013 میلادي کال په 85 میلیون او 4 لک ډالر پلورل شوی و.
د افغان بیسیم شرکت لاله ازادي راډیو تاسو څور رسیدلې سمسونه هم مسله زابل لیکي پروژه کې باید سوله وشي. حنفی له بولان لیکي ډیر به خوشاله شم چې واورم په افغانستان کې سوله ټینګه شوې ده. نقیب الله اسکزای لیکي په افغانستان کې به ډیر ژر سوله وشي ځکه امریکا غواړي چې ایران ته مخه کړي. یو شمیر نورو اوریدونکو هم سمسونه راستولې دي. عبدالرحمن پراستولې سمس کې لیکلي دي پروژې کې چې دومره تلفات زیات شوي دي علت یې طالبان دي ځکه چې دوی اوربند نه کوي. او عبیدالله پراستولې سمس کې لیکلي دي حکومت او طالبان باید اوربند وکړي تر څو د افغانانو د وینې د تویدو مخه ونیول شي. لنډ خبرونه لرو له اجمل انت څخه.
په هلمند کې چارواکي وایي د نهر سراج ولسوالۍ کې د یو شمیر پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل لومړني معلومات ښیي چې د 601 نمبر لوی لارې د پولیسو قمندان حاجي ګران د 8 نورو پولیسو سره د بهرنیو ځواکونو په یو برید کې وژل شوی. پیښه کې 10 نور پولیس سرتیري ټپیان دي. په ځینو رسنیو کې دا شمیر زیات ښودل شوی. دا تاجکستان ولسمشر وایي اتیا افغان بندیان به زر افغانستان ته واستول شي. امام علي رحمان دا خبر پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په لیدنه کې کړې ده. دا بغلان ولایت په د سلا او خوست او فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب شوي، په زرګونو جریبه مځکې ویجاړې شوي او لسګونه څاروي وژل شوي. سپینه مانی وایي د کانګرس له ځینو مشخصو مشرانو سره یې د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي. دا کانګرس د استازو جرګې له اته کسیزې ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراټان او څلور جمهوري غوښتونکي و دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوي پرون شریک کړای شول. افغان حکومت وایي د جرمني د سولې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې چمتووالی ښوولی. او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډلې به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له دې هېواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
وړاندې به واورئ چې د نورستان په دریو ولسوالیو کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب طالبانو روغتیایي مرکزونه پرانیستي دي. خو مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو تخار ته مخه کوو. د تخار ولایت د فرخار ولسوالي یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغې ولسوالي په روغتون او روغتیایي مرکزونو کې له ناروغانو سره دوه ګونی چلند کېږي. که څوک رشوت ورکړي یو ډول چلند کېږي ورسره، او که یې ورنه کړي بل ډول چلند. له سیمې زموږ همکار اجمل آریان راپور لري.
د تخار د فرخار ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د دغې ولسوالۍ په روغتون او نورو روغتیایي مرکزونو کې د درملو نشتوالي له کبله شکایت کوي او زیاتوي چې له لرو پرتو سیمو څخه د درملنې په خاطر د دې ولسوالۍ روغتون او روغتیایي مرکزونو ته راځي، خو د ډاکترانو له لوري ناروغانو ته جدي پاملرنه نه کېږي. مریم چې له درې کالو راهیسې د مورقي په ناروغۍ مبتلا ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: که څوک له ځان سره ډاکترانو ته قیماق او نور خوراکي توکي د سوغات په توګه راوړي، نو ډېر ژر منل کېږي. درې کاله کېږي چې زه د مورقي په ناروغۍ مبتلا شوی یم، خو هر کله روغتون ته راځم څوک راته توجه نه کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د فقر او غریبۍ له کبله د درملنې په خاطر دولتي روغتون ته مراجعه کوي، خو بیا دلته ورسره صحي کارکوونکي ناوړه چلند کوي. دیرش کلنې انسی چې خپل کوچنی زوی روغتون ته د درملنې په خاطر راوستی، په دې اړه یې وویل: زوی مې ناروغ دی، روغتون ته مې راوستی، دلته په تمه یم، خو څوک راته دروازه نه خلاصوي. خو هغه شمېر کسان چې واسطې لري او سوغاتونه لري، د هغوی درملنه کېږي، خو د خوارو او غریب پوښتنه څوک نه کوي. دوی دغه راز د فرخار ولسوالۍ په روغتون او نورو روغتیایي مرکزونو کې د درملو او د مسلکي ډاکترانو نشتوالي له کبله شکایت کوي او زیاتوي چې ډیری وخت دوی د خپل ناروغان د تخار ښار ته انتقالوي. بلخوا د فرخار ولسوالۍ د روغتون او د روغتیایي مرکزونو مسؤول د خلکو دغه ادعاوې بې اساسه بولي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ په روغتون او 15 صحي کلینیکونو کې ټولو خلکو ته یو شانته روغتیایي خدمات وړاندې کېږي او هیڅوک حق نه لري چې له ناروغانو سره ناوړه چلند وکړي. د فرخار ولسوالۍ د روغتون او د نورو روغتیایي مرکزونو مشر اختر محمد عبرت په دې اړه وویل:
مرزا مشکلات سره حل مشنه هم توقع مرزا مراجعین مې بسیار زیات وشه. اونه کې مرزي وخت
دلته هر ورځ زیات شمیر ناروغان مراجعه کوي او د ټولو ناروغانو ستونزو ته رسیدنه کیږي. ناروغانو ته درمل ورکول کیږي او جدي ناروغان بستر کوو. خو د یو شمیر ناروغانو غوښتنې خورا لوړې وي، نو کله چې د هغوی غوښتنو ته رسیدنه ونه شي نو بیا شکایت کوي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د تخار ولایت د فرخار ولسوالۍ دا مهال یو دیرش بستریز روغتون او 15 روغتیایي کلینیکونه لري او هر ورځ د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته یو شانته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. او برسیره پر دې اوس مهال د دې ولسوالۍ پر 50 بستریز روغتون هم کار جریان لري او په ګټې اخیستلو سره به یې د خلکو شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ل تخار نورستان ته مخه کوو. د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکي وایي د قومي مشرانو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته اجازه ورکړې چې روغتیایي مرکزونه پرانیزي او د ناروغانو درملنه وکړي. په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونه په وروستیو کې طالبانو تړلي وو. د موضوع د تفصیل لپاره نور جزئیات د روح الانوري په راپور کې.
دوونه وړاندې وسلوالو طالبانو په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې کلینیکونه وتړل. قومي مشران وایي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو او د ډاکټرانو د نشتون په وجه څو تنه ناروغان مړه شول. اوس هم ډېر شمیر ناروغان د ډاکټرانو او درملو په تمه د ژوند شپې ورځې تیروي. د دوه ولسوالۍ په مرکزی روغتیایي مرکز کې په لسګونو قومي مشران د هغه ماشوم جنازې ته راټول شوي چې څوک د کلینیکونو د بندېدو او د ډاکټرانو د نشتوالي په وجه مړ شوی دی. دغه خلک د کلینیکونو پرانستل او د ډاکټرانو ورته غواړي. قومي مشر حاجی میراجان وایي:
نن دغه موجوده یو مرحوم سیدم جنازه د دایخې ده د سینابغل د وجنم موضوع ډاکټرانم نه دي راغلی. ډېر مریضان د اندازې نه اخر چې به خلک ځای نشته دلته داخله نه کرد که موږ بېخي تعجب پاتې یو.
قومي مشران وایي دوی اړ شول چې وسلوالو طالبانو پسې ورشي او د کلینیکونو د بیرته پرانستلو اجازه ترې واخلي. اوس هغوی اجازه ورکړي خو د ډاکټرانو درک نه لګیږي.
طالبانو لپاره مشکل حل شوی دی، هغوی ورته اجازه ورکړې رہی چې قوم ورته تللی دی. طالبانو ته ویلی دی چې دا څنګه څنګه بند کړی دی، هغوی مشکل حل کړی دی. موږ نور څه ته هغه نه کوو. غوښتنه دا ده چې دلته ډاکټران موږ ته ولېږي، ریاست هغه کې کچنې هغه کې ډاکټران ولېږي. دلته مشکل زور نه لري
په نورستان کې. د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ستونزې حل کولو هڅې پیل کړي. په دغو هڅو کې تر ډیره بریالي شوي هم دي، خو مشکل په بشپړ ډول نه دی حل شوی.
قومي مشرانو او مخورو سپینګیرو له طریقه مونږ دغه موضوع د حل پر مخ روانه کړې ده. تر ډیره کچه په دې کې ناستې شوي دي. ولې تر اوسه پورې یو واضح نتیجه مونږ ته لاسته نه ده راغلې چې مونږ ته یو واضح پیغام راشي چې کلینیکونه خلاص شي. نو زمونږ ډاکټر صاحبان، نرسان او ټول صحي پرسونل دغه اوس هم د انتظار په حالت کې دی چې د خپلو هیوادوالو په خدمت کې حاضر شي. فقط منتظر دی ته یو چې ستونزه حل شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورستان کې د روغتیایي مرکزونو د تړلو او د بیرته پرانستلو په اړه څه نه دي ویلي. په لویدیځ نورستان کې په داسې حال کې طالبانو کلینیکونه تړلي دي چې له څه مودې را په دې خوا د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې ډاکټرانو د معاشونو د کموالي او هغوی ته د امتیازاتو د نه ورکولو په غبرګون کې کاربندیز اعلان کړی چې په نورستان کې د طالبانو او په نورو ځایونو کې د ډاکټرانو لخوا د کلینیکونو بندولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني په دې هیله چې جوړ روغ او رمټ اوسئ او روژه مو په خیر تیریږي. راځو بیا هم یوې بلې خبرونې ته. البته تاسو خپل خبرونه ده په دې کې موږ تاسو ستونزې راخلو او له چارواکو سره شریکو. په دې خبرونه کې وار ورکو د کندهار ولایت چیرې چې زموږ ګرن هیوادوال له ځینو ستونزو سره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. البته ما غوښتل چې په دې اونۍ کې د کندهار د والی سره ستاسې ستونزې شریکې کړم چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به د کندهار د والی حیات الله حیات سره ستاسې پوښتنې او ستاسې غوښتنې مطرح کړم. تاسې به یې واورئ او تر هغه وروسته که چیرې وخت و نو د نورو ولایتونو څخه به هم ستونزې راواخلو او دغسې د خپرونې د جوړښت سره سم موږ په هر اونۍ کې بیلابیل ولایتونه او بیلابیل موضوعات راخلو او پر هغه باندې له چارواکو سره غږیږو. تر یوې لنډې وقفې وروسته پروګرام ته
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
د کندهار ول صاحب حیات الله حیات ډیر مننه کوم چې موږ خبرونې ته حاضر سولې چې د کندهار ولایت د اوسیدونکو ستونزې ته جواب وایست. نو غوړم د یو اوریدونکو پیغام را وخلم چې د په کندهار ولایت کې د سړکونو څخه شکایت لري او د دوی یو ضروري غوښتنه ده او غوښتل چې موږ باید تاسو ته پیغام ورسو. د دوی پیغام به تاسو ته دروو.
سلام علیکم. دا خپل د کندهار ولایت د خچوې ولایت د بوم د کلی څخه تر پټمات کېم ټول د تزمر لار باندې د مرکز څخه د کندهار د شار څخه د عادل اکبر ولسوالی پر حکومت غلار باندې کړه ده. دا لار چې د حکومت وایي چې د مینو نه پټ موږ و د وګړي نه پر چې بیا پر دې مینو نه پټ وي ورنه مینو نه ځان شيسته د دې فقط پیښه غواړي چې کله خلک خانانه اغه خلګ ته لار لري لکه یاغه ته سی په نفر باندې پندل ساو زر کالدار دي اخر او مر مڅنه خلګ دي داغه څخه به سی نه او دی نه پرېږي. موږ دا خوښ دي چې دا ازادي رادیو موږ څنګه هم دغه ول پوری چارواکو پر ورسی سی وای چې دلته موږ نه دي په خانان خلګونه پټاوی اغه ته منو نه نه سی سیم نه او دا بل دې ورشه د خوراکي و چې د ډېر مرزي لامل اصلي مرزي او خوراکي حالت او پات له منګل دی لار نه ودل کوله او بل څه زموږ خلک پات دي په شهر کې د نن پات دي.
بله ولی صاحب چون موضوع د سرکانو ده یو بل اوریدونکی هم دی د شکارپر بازار په سیمه کې دوی یو ستونزه لري. دغه به مورو چون دواړه سره مرتبط دي بیا تاسو دواړه ته یو جواب ووایست.
سلام علیکم. زه لاله پښتون د کندهار خبرې کوم. د شکارپر دروازې د سړک په باره کې وروره چې دغه شروال تاسو پیسې خبره وکړي دغه نن سهار زرنج پکښې چپه سو چې دغه ځوان شمات سو پکښې دغه ځوان دغه د پښې تاوان څوک کوي دغه زرنج خموشور او کور مزدوري او فاری او غریانی خموشور چې سره وتلې په فاری چې د شمات چې مخ په شپه خانه روان کی دا وروره سره سي په خدای څخه چې قسم یې چې څړې په کښې ردلې چې لکه بسته دریا وو په شوالا دې وروره دا ولې موږ پرې دا شروال وروره دا څنګه شروال دې دا کار کوي وروره چې د جاګې جوړې دې هغه کار کوي چې د وروره پرغه باندې وزیر سره راکېږي یا پرغه باندې وروره والي سره راکېږي پرغه باندې وروره دایمي مينې مخان جوړې دې جاګې جوړې او دا ښاپر دروازې یو یا د نورو شبرې سره کښې ټوټه به پاتې دا جوړې دا وروره زموږ پایښ دې دا زموږ پیغام دې دا زموږ آواز وروره ورا سوي د پالي صاحب مترمو پر والي صاحب چې دا زموږ مشکل دی وروره دا مشکل راغله پکې.
بلې ولې صاحب استاس جواب غواړم د غوریدونکو په. بلې
مانه ناول هغه ګل ورور چې خاطرې زول سوالی نه تماس نیول او د لارې بندېدو پاروان یا امنیتي ملحوظونه تقریبا 2 کیلومتره لارې طالبانو بند کړې ما انتظار کړی را زه تقریبا 2 اونۍ کېږي چې امنیتي ارګانونو ته موږ وظیفه ورکړې د دې لارې لپاره موږ خپل پلان جوړ کړی تر څو عملیات سرته ورسو او دا لاره خلاصه شي د ټولو ولسونو په مخ باندې. په خاطرې زول سوالی کې تاسو به معلومه چې هلته د شاهغان زیارت هم ده. موږ حتی غوښتل چې په نوي کال کې د کال د لومړۍ ورځ د لمانځلو دپاره هلته لاره خلاصه کړو تر څو په زرګونو میلهوال هلته لاړ شي خپلې میلې وکړي. ولې متاسفانه ځینې ستونزې مو درلودې چې دا لاره خلاصه نه شوه. زه دې ورور ته اطمینان ورکوم چې دا لاره به د دو دفاعي او امنیتي سرخند ځواکونه خلاصي او د ټولو ولس په مخ به خلاصوي. شکاپور دروازه نه ته کمرور موضوع سړک یاد کړه را ده یو ټوټه رینګ روډ ورته وای یا بای پاس سړک ته دې په لون دو سره ما جلسه لرله دا موضوع می تر ټولګه چارو وزارت پورې رسولې ده فقط دې ته منتظر یو چې بودیجه راشي او دا په اساسي ډول سره دا سړک ورغه وزکه هغه درانه موټر ټول چې د هرات او یا د سپین بولدک نه راځي چې د هرات خواته ځي او یا د هرات نه راځي د کابل سپین بولدک خواته ځي ټول د همدې لارې نه تیریږي نو موږ هم د دې لارې په بدیل باندې کار کوو چې بای پاس باید د ښار نه وباسو او هم به انشاءالله دا سړک په اساسي ډول جوړو په دې سړک باندې څو غواړي کار شوی ولې متاسفانه د دې په خاطر چې ډېرې غټې او درنې لارې تیریږي اساسي ډول نه درغول شوی انشاءالله موږ په هفته تر څو دا ستونزه دوه حل کړو.
بله یو بل اوریدونکی هم د درغلیو خبره کوي د شکایت به هم د دې څخه واره.
هلو سلام.